درنو دستانو ستړي مشي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي چې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې تر کنټرول لاندې د افغان ځوانکونو ځانګړي قطعات په افغانستان کې په یو شمیر جدي بشري سرغړاویو کې ښکېل دي. په دې اړه نن د ادارې رپورټ خپور کړی دی. په دې رپورټ باندې له شنونکو سره غږیږو او همدارنګه د رپورټ جزئیات هم درسره شریکوو. نور رپورټونه هم لرو، خو د دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجلې پایل به له خبرونو وکړو چې فریبا ظاهر د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې ده.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د روان میلادي کال له پیل څخه باندې 400,000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه بیرته افغانستان ته تللي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي ټولې هغه ادارې به وارزول سي چې د افغان ځواکونو لخوا د بشري حقونو د سرغړونې په اړه سوي دي. او پاکستاني چارواکو نن په پلازمېن اسلام آباد کې داسې مهال امنیتي تدابیر سخت کړي چې زرګونه حکومت ضد مظاهرچیان په اسلام آباد کې راټولېږي. د خبرونو تفصیل. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د روان میلادي کال له پیل څخه باندې 400,000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه بیرته افغانستان ته تللي دي. د غیدارې په یو نوي راپور کې چې نن د اکتوبر 1 خپور سو دا خبره کړې ده. په راپور کې راغلي چې شاوخوا 350,000 افغانان له ایران څخه خپل هیواد ته تللي چې د راپور له مخې د دې شمېر څخه باندې نیمایي برخه یې په زور ایستل شوې دي. آی او ایم اټکل کوي چې 1.5 تر 2 میلیون افغانان له قانوني اسنادو پرته اوس په ایران کې ژوند کوي. ډېری افغانان ایران ته اقتصادي دلایلو له کبله تللي دي، خو په ایران کې د ناسم اقتصادي وضعیت له کبله ډېری افغانان بیرته ارسوي چې خپل هیواد ته ولاړ سي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان راپور له پاکستان څخه د راغلو افغان کډوالو شمېر شاوخوا 1,500 یادوي. آی او ایم وایي په پاکستان کې 1,300,000 راجستر سوي افغانان ژوند کوي او 3,000,000 ډېری قانوني اسناد نه لري. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي ټولې هغه ادارې به وارزول سي چې د افغان ځواکونو لخوا د بشري حقونو د سرغړونې په اړه سوي دي. د بشري حقونو د څار ډلې هيومن رائټس واچ نن په یو راپور کې ادعا کړې چې د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای لملاتړه برخمنې افغان قطې په بې محاکمې وژنو، په زور د خلکو په بې درکه کولو، بې توپیره هوایي حمله او د بشري حقونو په نورو سرغړونو کې لاس لري. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل نن رسنیو ته په یو استولې پیغام کې ویلي چې په دې کې تورونه ناسم دي او لام دې کبل به تیرنه وسی.
د بشري حقوقو د سار سازمان رپورت موږ ته ورسید. په رپورت کې د راغلي هر مورد په اړه موږ په خپل وخت اقدامات کړي او واضح موقفونه منولې دي. د راغلو موضوعاتو په اړه اصلاحي پروګرامونه هم روان دي. په رپورت کې ځینې حقایق هم نشر شوي او ترڅنګ ځینې تېروتنې هم شته. موږ به د رپورت هر برخه، هر مورد ټکی په ټکی او بند په بند وارزو او د خپل ارزونو پرانا کې به مفصل ځواب ورکړو.
د بشري حقوقو د څار ډلې د دغو قطعو چې تر ډیره د افغانستان د ملي امنیت شورا په چوکاټ کې فعالیت کوي د فسخه کې دوه غوښتنه کړې. پاکستانی چارواکو په پلازمېنه اسلام آباد کې داسې مهال امنیتي تدابیر سخت کړي چې زرګونه حکومت ضد مظاهرچیان په اسلام آباد کې راټولېږي او د صدر اعظم عمران خان د لرې کېدو غوښتنه کوي. د دغو مظاهرو مشري د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل رحمان کوي. رحمان وایي صدر اعظم په 2013 کال کې د پاکستان په عمومي انتخاباتو کې په غیر قانوني ډول واک ته رسېدلی دی. د مظاهرې د نن ورځې وروستیو ته پلان شوی دی او مخکې له مخکې په اسلام آباد کې ښوونځي او ځینې ادارې تړلې دي. مظاهرچیان لاهور څخه د پلازمېنې پر لور روان دي. بلخوا د پاکستان په پنجاب ایالت کې په یو اورګاډي کې د اورلګېدو له کبله د وژل شویو کسانو شمېر تر 70 اوښتی دی. دا پېښه نن د پنجاب په جنوب کې په رحیم یار خان ښارګوټ کې شوې ده. د اورګاډي له کراچۍ څخه راولپنډي ته روان و چې اور پکښې ولګېد. په پنجاب کې د بیړنیو خدماتو د سیمه ییزې ادارې یو ویان کلیم الله نن مشال لرجې ته ویلي دي چې په پېښه کې 73 کسان مړه دي، 43 ټپیان دي. چارواکي وایي اور د ګازو د ډبو د چاودنې له کبله لګېدلی چې مسافرو په غیر قانوني ډول په واګون کې دننه ډوډۍ پرې پخوله. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر خپل ټویټر پاڼه د پیښې په اړه د عاجل پلټنې غوښتنه کړې ده. هغه امریکایی جنرال چې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې عملیات یې څارل، د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو د عملیاتو په اړه نور جزئیات خبره کړي دي. بغدادي د اکتوبر پر 16 د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په سوریه کې ووژل سو. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې البغدادي د خپل انتحاري واسکټ په چاودنه کې ووژل سوی دی. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال کینیت فرانک مکینیز نن ویلی چې د البغدادي د مړې پاته برخې د هغه تر وژل کېدو 3 ساعته وروسته په سمندر ته غورځول سوی دی. د جاپان او جنوبی کوریا چارواکي وایي شمالي کوریا دوه توغندي د ختیځ سمندرګي پر لور وشتلې دي. دا اقدام ظاهرا د شمالي کوریا له لوري د اټومي ازموینې بیا پیل شي. دا توغندي داسې مال وشتل سوي چې له واشنگټن سره د پیونګیانګ اټومي مذاکرات په ټپه ولاړ دي. د شمالي کوریا د وسلوالو ځواکونو درستیزوال نن په ویلامې کې ویلي چې دا توغندي د دې هېواد له یو مرکزي ولایت پیونګان څخه وشتل سوي دي. نوموړي د دې راکټونو نوعیت نه دی ښودلی، خو جاپاني چارواکي وایي ظاهرا دا بالستیک توغندي دي. او د فرانسې پلازمینه پاریس د یوې جالبې نندارې کوربه و. په دې نندارې کې د کالیو طراحانو او موډلانو له چاکلیټو جوړ کالی اغوستي وو. په دې نندارې کې 1500 کسان ګډون لري او د 10 هیوادونو له چاکلیټو یې په خپلو جامو کې کار اخیستی دی. دا ننداره د نومبر تر 3 دوام لري. د خبرونو پای.
خبرونو ملا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د بشری حقوقو د څار د نړیوالې ډلې د غریپورت په جزئیاتو په خبر کوچی وایي د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای لملاتړه برخمن او د افغان وسلوالو ځواکونو ځانګړې کتې د بشری حقوقو په جدي سرغړاوي کې ښکیل دي. په همدې موضوع د افغانستان د بشری حقوقو د سازمان له مشر لال ګل لال سره مرکه هم لرو. دا به موري چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د پناه ورکونې د قانون د نشتوالي له امله نشي کولی د بهرنیو پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. دا په دې حال کې ده چې په وروستیو کې ویرانۍ چې په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستې ده د شکایتونه کړي دي او د ځینو حقوقو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په 2013 کال کې د سینې سرطان شاوخوا 3000 پیښې ثبت شوې دي، خو امکان لري چې له دې دوه چنده زیاتې وي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم د افغانستان په اړه دراورو. د سیمې په حالاتو کې به پاکستان ته ولاړ شو او دغلته د پاکستان د حکومت د سیاسي مخالفینو د لاریون تازه حال در سره شریکو چې نن اسلام آباد ته رسیږي. د افغانستان د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره وایي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو لملاتړه برخمن افغان وسلوال ځواکونو ځانګړې قطعې د بشري حقوقو په سرغړونو کې لاس لري. د دې ډلې لوري د پنځشنبه په ورځ په یو ریپورټ کې ویل شوي دغه قطعې په بې محکمو وژنو، په زور د خلکو په بې درکه کولو او په بې توپیره هوایي حملو کې لاس لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دغه ریپورټ یې ترلاسه کړی او له ارزونې وروسته به یې په اړه مفصل ځواب ووایي. رحمت الله افغان له کابله تفصیل لري.
د بشری حقوقو د نړیوال څار ډله وای د سی ای ای له ملاتړو برخمنو افغان ځواکونو له جنگي مقرراتو جدي سرغړونه کړي او په ځینو مواردو کې تر جنگي جنایتونو پورې رسیدلې دي. د بشری حقوقو د څار ډله یا هومن رائټس واچ په خپل راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خبر کړ د دغه قیتو د منحل کېدو غوښتنه کړي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل پیټریشیا ګاسمن ویلی دی چې د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د سی ای ای له ملاتړو د برخمنو ځواکونو 14 قضیې څېړلې دي.
دوه کاله مخکې کله چې ما د هوایي بمبارۍ په تړاو څېړنه کوله او په دې تړاو مې لګانو خلکو سره خبرې کړې وې، یو کس ماته راغی او د وی ډېرې بیره او له غمه ډکې پیښې په اړه یې راته کیسه وکړه. له هغه مهاله زه په دې پوه شوم چې هوایي بمبارۍ ډېرې شوې دي او له دغو بمبارۍ څخه زیانمن خلک ډېر کړي دي او د تختلار ځینې ورکړ. لکه څنګه چې موږ په راپور کې هم لیکلي، دغه کس راته وویل چې نیمه شپه پوځیان راغلل او څو کسان یې وویشتل او څو تنه نور یې ژوندې وړل، خو موږ ته یې ونه ویل چې دا کسان یې ولې وویشتل.
په راپور کې د 01 02 03 04 په نوم ځانګړې قطعې د کندهار یرغلیز ځواک خوست کمپاین چې په ښکاره د ملي امنیت ریاست په چوکاټ کې فعالیت لري، خو د سره ډله وایي چې د دغو ځواکونو مدیریت د امریکا استخباراتي ادارې په لاس کې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخه د سی ای ای ویندوی تیموتی بارټ د بشری حقوقو د څار د ډلې د راپور په خبرګون کې ویل دي چې دوی له قانون سره سم او د بش پړې څارنې د سیستم مطابق عملیات کوي. د راپور په داسې حال کې خبريږي چې له دې وړاندې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د یادو ځانګړیو قطو د عملیاتو پر مهال د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه او ورکړل سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دغه راپور یې ترلاسه کړی او څېړي یې. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل رسنۍ ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې راپور کې د حقایقو ترڅنګ تیروتنې هم شته.
په راپور کې ځینې حقایق هم نشر شوي او ترڅنګ ځینې تیروتنې هم شته. موږ به د راپور هر برخه، هر مورد ټکی په ټکی او بند په بند وارزو او د خپل ارزونو پر وړاندې به مفصل ځواب ورکړو.
خو اوس پښتنه ده چې آیا افغان حکومت د دغو ځانګړیو قطو د منحل کېدو صلاحیت لري او کنه؟ د پښتنه باري ارز ځوابوي
انحلال کې یا په منحل کېدو کې یوازې د افغانستان حکومت شاید مشکلات ولري. زه فکر کوم چې دا امنیتي او دفاعي مسایل باید د امریکا او افغانستان حکومت په هماهنګي کې ترسره شي. په یوازې شکل به یو د اخوت خونه کولای شي چې مشکل تر رسیدګي وي.
دا لومړی ځل نه دی چې په دې اړه د بشري حقوقو د څار ډله اندېښنه ښکاره کوي، بلکې له دې وړاندې د بشري حقوقو د څار یو شمېر افغاني سازمانونو هم په بیا بیا اندېښنې ښودلې وې.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ په دغه رپورت کې چې نن خبر کړی د افغانستان له حکومت غوښت چې سم دستي دغه ټولې دولت پلوي ملیشه ډلې چې د افغانستان د پوځي قمندانۍ له چوکاټه بهر فعالیت کوي منحل کړي. هیومن رائټس واچ دغه راز له افغان حکومت نه غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د سرغړونو د ادعاو په اړه بې پرې څېړنه وکړي او عاملې د جنګي جنایتونو او جدي سرغړونو په خاطر محاکمه کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان چې دفتر یې په امریکا کې دی، دغه راز د متحده ایالاتونو او د افغانستان له حکومتونو دواړو دا هم غوښتي چې د جنګي جنایتونو او د بشري حقوقو د نورو سرغړاویو د ټولو ادعاو په اړه له خپلواکو څېړنو سره همکاري وکړي. د بشري حقوقو دغه ډله د راز وایي چې د امریکا حکومت ته پکار ده چې د هر هغه امریکایي پوځي په اړه چې په دا ډول سرغړونو کې لاس ولري څېړنه وکړي او هم د هغو افغان ځواکونو له ملاتړ لاس واخلي چې د بشري حقوقو څخه د جدي سرغړاویو مسؤل دي. په افغانستان کې د ځانګړو ځواکونو لخوا په دې وروستیو کې عملیات زیات شوي چې اکثره وختونه پکې ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا اوړي او په دې اړه د ځایي خلکو د شکایتونو غږونه پورته شوي. د افغانستان د بیا رغونې پرچار د امریکا د افغانستان د بیا رغونې پرچارو د امریکا د څار ادارې سیګار ویلي چې د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا د روان کال له جنوري د سپتمبر تر میاشتې پورې له 2500 زیات ځکني عملیات شوي چې دا د تیر کال له ټولو عملیاتو چې شمېرې 2325 ته رسیده ډیر زیات دي. اخوا د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي حکومت باید ټولو امنیتي ځواکونو فعالیتونه کنټرول کړي. دغه سازمان مشر لالګل لال وایي حکومت باید د ټولو ځواکونو د فعالیتونو په تړاو خلکو ته معلومات ورکړي. فیروزی عزیزی له لالګل لال سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې د امریکا وبخي او په سر کې ترې د بشري حقوقو د څار د سازمان د دې اندېښنو په اړه پوښتلې.
هغه ځواکونه چې موږ ته همیشه بې هویته ځواکونه ویلي دي، خو دولت تر اوسه پورې هم د دغه ځواکونو تعریف ولس ته نه دی ورکړی. ولې د دغه ځواکونو شپینی عملیاتو کې چې اکثر یې ولسي خلک قرباني کیږي او کله چې عملیات وکړي نو مسؤلیت یې د دولت محلي چارواکي یعنی ولایتي چارواکي په غاړه باندې اخلي او د دې په څنګ کې کله نا کله مرکزی چارواکي هم دغه مسؤلیتونه په غاړه باندې اخلي. موږ دولت ته ویل دي چې دغه ځواکونو په عملیاتو کې نه یوازې دا چې ملکیان دې قرباني کیږي، بلکې د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله هم پیدا کیږي او د زمنګ د ملي اردو او د کمانډویانو پر وړاندې د ولس ذهنیتونه هم خشن کیږي او ګډوډ کیږي. ولس دانشي بیلوله چې دغه ځواکونه د چا د کومندې لاندې دي، د چا مربوط دي، څوک یې کمال کوي، او د چا په ولکه کې دي. نو په دې خاطر باندې دغه موږ ته هم تر اوسه پورې چې هر څونه موږ په دې اړوند باندې د حکومت نه غوښتنه کړې ده او یا هم په رسنیو کې په دې اړوند باندې خبرې کړې دي، حکومت چوپ پاتې کیږي او حکومت دغه پوښتنې ته نه یوازې زموږ پوښتنې ته، دغه پوښتنه د ولس سره هم ده، دغه پوښتنه د قربانیانو سره هم ده او اکثره قربانیانو سره چې موږ خبرې کړې دي چې د دغه ځواکونو د عملیاتو قرباني شوي دي، هغه وایي چې موږ په دین خپه کې وجود دي ځواکونه موږ ووژلو. تر ډېر حد پورې دغه ځواکونه ولسم پیژني او خلک هم پیژني، خو خپه کې کو په دې باندې چې دوی ووژلو، دوی د لرې نه راغلي دي هم د دې لپاره چې موږ ووژني، خو خپه کې کو د خپل چارواکو نه چې دوی په موږ باندې بیا د تروریستانو او د قسمه قسم بد نمونه په موږ باندې ږدي چې دوی ووژل. حال دا چې موږ ملکي خلک یو او تروریستان نه یو، نو موږ زیاته ګیله د خپل حکومت نه کیږي چې ولې په موږ باندې بیا د دوی د دغه ناوړه کړنو په اساس باندې مهر لګی. زموږ په اند باندې تر کوم حد پورې چې زه معلومات لرم په دې باندې نه دی ولایتي چارواکو وسه کیږي، نه د نظامی چارواکو وسه کیږي او حتی د مرکز د چارواکو وسه هم نه کیږي چې دوی عملیات حتی کنټرول کړي. د بندولو خبره با ما په ان باندې په اوس وخت کې ډیره لري، حتی د دوی پوزونه یا د دوی عملیات حکومت نشي کنټرولولای. چې یو مثال په جلال آباد کې تاسو وکړه چې هغه درې څلورونه وژلي وو او د هغې په نتیجه کې ولسمشر ډېر سخت عکس العمل وښوده او ولسمشر دلته راغی د ننګرهار د ولسونو د مشرقي د ولسونو سره وعده وکړله چې دا ځواکونه به نور کنټرولوي او نه به پرېږدي چې خودسري عملیات وکړي.
دوستانو، د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال وو د پڅرګندونو کې مو اوریدل چې د اکی چې حتی افغان حکومت مرکزی حکومت نشي کولای چې دغه سي زینې ځنګړي قطعات چې په خپل سر وژنو کې لاس لري او همدارنګه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په جدي بشري سرغړاوي تورن کړي مهار کې او یې تر خپل کنټرول لاندې راولي. د افغانستان د ولسي جرګې پوخانه غړی او د افغانستان د ډیموکراټو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر را سره هم د اوس د تلیفون په تماس کې دی. رنجبر صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، آیا رښتیا په افغانستان کې داسې ځواکونه شته دی چې د افغانستان حکومت یا حکومتي ادارې پرې کنټرول ونه لري؟ مقصد مې له افغان ځواکونه نه دی، داسې افغان قطعات شته؟
ډېره مننه. زه فکر نه کوم چې د څه قطعات دي که دوی دا قطعات نشي کنټرولولی، خو بیا موږ دا رقم فکر کوو چې مرکزي دولت موجود نه دی یا ډېر ضعیف دی چې داسې دولتي قطعات کوي او هغوی بیا نشي مهارولی، هغوی بیا خودسره دا رقم عملیات سرته رسوي چې هغه باندې موږ غیر دي چې جنګي جنایات نه کېږو بل چې پېنون نشو ایښودلی. نو په دې کې بیا مقصر دی پردي دا چارواکي چې دوی دغه نشي کنټرولولی. مګر فکر کوم چې دا به ډېر عادلانه نه وي چې موږ داسې اوس تعبیر وکړو چې دلته ستا داسې قطعات ځواکونه چې هغوی بدون له دې چې ارتباط لري له مرکزي خپل قوماندانې سره دي، دي او هلته خپل سره عملیات کوي، دي لپاره چې د دغه عملیاتو لپاره کاغه هدفمند عملیات دي، مقدماتي چیرنې په کار دي، هغه چیرنې کشف ارګانونه کوي، استخباراتي کوي، نورې کوي، بیا دوی دي هغه عملیات سرته رسیږي.
خاغل رنجبر، دلته چې د بشري حقوقو د څار سازمان چې په خپل ریپورت کې کوم نمونه اخیستي دي، هغه عموما د 01 02 03 04 په نوم کتاب دي. همدارنګه په خوست کې د کمپاین په نوم څه افغان کتاب مشهور دي او په نورو ځایونو کې هم داسې شته دي. دوی چې دغه کوم پیښو ته اشاره کړې ده، عموما دوی د ملي امنیت په چوکاټ کې چې کله پیښې کیږي، مسؤلیت د ملي امنیت په چوکاټ کې، د افغانستان د ملي امنیت د ادارې په چوکاټ کې اخیستل کیږي. خو څه فکر کوي چې ممکنه ده چې افغان حکومت او چارواکي د دغه ریپورت له خپرېدو وروسته د دې قطعاتو کې ستونزې دي هغه حل کړي؟
سرپسونه که یقینا دغه مستعار نمونه دی چې صفر یک یا صفر دو یا صفر چار هر نمونه چې دی دا مرا لکه څنګه چې تاسو فرمایل دغه د امنیت ملي پورې مربوط ځانګړي قطعات دي چې دوی دغه عملیات سړی باید له حقه تیر نه شي و اکثرا ډېر بریالي او ډېر مؤثر دي. مګر کوم وخت چې دوی تېروتنې کوي کوم وخت چې دوی نشي کولی هدف ښه تشخیص کړي په دغه حالت کې یقینا ستونزې منځته راځي او ملکي اتباع له منځه ځي چې هغه د منلو وړ نه ده، په هېڅ شکل د منلو وړ نه ده. دته غیر د دې چې زه په دې عقیده یم، مخصوصا بعضې حالات داسې واقع شوي دي چې هغه ته فورا موږ کولی شو چې تعبیر د جنګي جنایاتو کو حتی د دې له خاطره زموږ چارواکي هم په دې چارواکو هم په دې تر یو حده اعتراف کړی دی. ویان د موږ د شورا د اهمیت وویلی چې دلته بعضې حقایق هم په دې په دغه راپور کې شته او دې ته باید توجه وکړو او څېړنې باید وکړو او په آینده کې باید مخه ونیسو. دغه رقم مسایل چې افشا کېږي او دغه خپرېږي دا یقینا ډېر ګټور معلومات دي چې په هغه حالت کې دولت هم کله چې متوجه نه دي جدي متوجه کېږي او په آینده کې دې مخه نیسي. یو ملکي وګړی هم که د عملیاتو په پایله کې وژل کېږي هغه زما په عقیده د منلو وړ نه ده، ولې دا بېګناه اتباع د افغانستان دي چې دوی له دولته مسؤلیت غواړي، امنیت غواړي او برخلاف د دوی د خپل دولت له خوا له منځه ځي او دوی کورنۍ لري، قوم لري، ارتباطات لري او هغه یقینا ډېر منفي اغېزه کوي په محیط او هغه منطقې کې.
رجبر صاحب مننه. رجبر صاحب وروستۍ پوښتنه داسې کلنډ ځواب راکړي، د افغانستان ناټو او په ځانګړې توګه په راس کې د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ تر اوسه پورې په شو توافقونو، تړونونو او هوکړو کې دوه ډوله شیان ډېر څرګند دي چې بهرني سرتیری په افغانستان کې دي د یو لړ توافقاتو له مخې، او همدارنګه بهرني سرتیری د ناټو په مشرۍ د افغان ځواکونو په روزنه او ملاتړ کې همکاري کوي. داسې په واضح توګه تاسو خو دا هوکړې دا تړونونه څارلې، داسې کوم هوکړه یا تړون شته یا داسې کوم امکان شته چې امریکا یا بل کوم بهرنی هیواد په افغانستان کې د هغه اهدافو لپاره که پر ځای وي د ملیشو یا نورو ځواکونو مشري وکړي یا ملاتړ وکړي؟
موږ تر اوسه پورې دغه یو موثق اطلاعات په دې اړوند نه لرو او که یې داسې دا رقم قطعات نو هغه د منلو وړ نه دي، ولې زموږ په دغه توافقاتو کې کوم چې تر اوسه پورې علني امضا شوي دي او هغه خورا ډېر مهم تړونونه دي، په هغو کې داسې مسایل دي مطرح شوي خپله د دوی ځواکونه دي، دوی ځواکونه دي او د موږ امنیتي قوتونه دي، موږ دي حتی دغه خپله دغه یو انفداد قوتونه چې محلي داوطلب قوتونه هم دي، هغوی هم ارتباط لري د موږ له امنیتي قوتونو سره، استخبارات سره، هغوی خارجي هیوادونو سره هېڅ نوه اړیکې او ارتباط نه لري. پخوا و پخوا یقینا وړاندې دې چې موږ دغه توافقات او تړونونه امضا کړي وو دوی هم مرستې کولې، له بعضې قطعاتو سره دوی هم ارتباطات درلودل. مګر کوم وخت چې دغه توافقات امضا شوي دي او مخصوصا په هغه نه چې دوی یوازې یوازې دغه مسایل دا رقم مطرح کوي چې دوی په روزنه کې سهم لري او تا نه په هوایي مرسته کې دوی هغه لري دخیل دي نور دي په میدان د جنگ کې او یا نورو د موږ ملیشو سره
ډېره مننه کوو. دوستانو، د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ډیموکراټو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر و چې د بشري حقونو د څار د سازمان په هغه وروستي رپورټ خپل نظر را سره شریکو چې وایي د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې تر ملاتړ لاندې یو شمیر افغان قطعات په افغانستان کې د بشري حقونو په سرغړاویو کې لاس لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په بلخ ولایت کې خلک شکایت کوي چې د جنایي جرمونو څخه تر پوزې رسیدلی دي او باید حکومتي او امنیتي ادارې جدي اقدامات وکړي. مزار شریف څخه د مجیب الرحمن حبیب زی رپورټ اورو.
د مزار شریف اوسیدونکو په دغه ښار کې د جنایي جرایمو له زیاتوالي اندېښمن دي، خو د بلخ پولیس بیا د جنایي جرایمو د کموالي لپاره د یو کمپاین لا پیل کېدو خبر ورکوي. د مزار شریف اوسیدونکو شکایت لري چې په دغه ښار کې د موټرسایکل لرونکو وسلوالو حضور، قتلونه، وسلوالې غلې او د نقلیه وسایطو سرقتونه زیات شوي دي چې په دلیل یې خلک هم د خپل ځاني مسؤلیت خوندیتوب ته اندېښمن دي. مزار ښاریان وایي چې ښځې هم د دغو جرایمو په ترسره کولو کې لاس لري. د بلخ ولایت اوسیدونکي له پولیس څخه د جنایي جرایمو د مسجونینو د نیولو او د جرایمو د ترسره کېدو د مخنیوي غوښتنه کوي. د مزار شریف دوه تنه اوسیدونکي داسې وایي:
اسم ما پرویز محمدی است. جرایم در مرکز شهر خیلی زیات شده.
نوم پرویز محمدی دی. د ښار په مرکز کې جرایم زیات شوي دي. جنایي جرایم خاصتا وسلوالې غلې او مرموز قتلونه بیخي زیات دي، چې په اکثرو پیښو کې ښځې هم شاملې دي او باید یې مخنیوی وشي.
احمد اسلم، باشنده شهر مزار شریف. قتل دوزی سرکت جاشته پولیس.
احمد یم د مزار شریف اوسیدونکی. قتل، غلاوی او سرقتونه بیخي زیات شوي دي. د موټرسایکل لرونکو وسلوالو شمیر هم ډیر دی. دوی اکثرا غلې کوي، لارې نیسي او د خلکو په وژنو کې لاس لري. دوی باید ونیول شي. سره له دې چې د مزار شریف اوسیدونکي د مجرمینو په وړاندې د پولیسو له چلند سخت شکایت لري، خو د بلخ امنیه قماندانی وایي چې د جنایي جرایمو د سطحې د کموالي لپاره یې د جرایمو د مبارزې یو کمپاین پیل کړی. د بلخ امنیه قماندانی وایي چې په تېرې یو اونۍ کې په جنایي جرمونو لسګونه تورن کسان نیولي چې ښځې هم پکې شاملې دي، او همداراس لسګونه بې اسناده موټرسایکلونه او نور نقلیه وسایل له ښار څخه راټول کړي دي. د بلخ د امنیت آمر عبدالرزاق قدری وایي چې د نیول شویو مسنونینو دوسیې د نورو قانوني اجراتو لپاره څارنوالۍ ته استولې دي. د قادری په خبره چې ښځینه مسنونینې اکثرا د وسلو د پیر او پلور او د وسلوالو غلاو په تور نیول شوي دي. ښاغلی قادری زیاته کړه: کابو څلور سوه اتیا موټرسایکلونه مو له ښار څخه راټول کړي چې اسناد یې نه درلود، او همدارنګه کابو څلوېښت تنه مو نیولي دي چې پکې درې ښځې هم شاملې دي. له دوی نه سل میله وسله ترلاسه شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې نن د حکومت د سیاسي مخالفانو لاریون اسلام آباد ته رسیږي. د پاکستان بیلابیلو ګوندونو د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ له دغه لاریون نه ملاتړ کړی دی. په اړه احمد تکل تفصیل دروري.
پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د اپوزیسیون ګوندونو لخوا د جماعت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په نوښت د ازادۍ په نوم را روان لاریون ته لارې کوڅې په نښه کړي، او د پلازمینې او راولپنډۍ اوسیدونکو ته ویل شوي دي چې پر هغو لارو د تګ راتګ نه کوي چې معترضان یې کاروي. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې د خبریال د راپور له مخې د کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې کلک امنیتي تدابیر نیولی دي، او د وسلو د کنټرول لپاره یې د تلاشۍ پوستې جوړې کړي. امنیتي چارواکو پر عادي پولیسو سربیره د رینجر په نوم ځانګړي ځواکونه او نور سرتیري په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې صدر اعظم عمران خان د لاریون له تنظیمونکو مشرانو سره په کتنه کې خبرداری ورکړی چې کله اصول او قوانینو سرغړونه وکړي نو پر ضد به یې جدي اقدامات وشي. د پاکستان عمده سیاسي ګوندونو لکه مسلم لیگ نون، پیپل پارټي، عوامی نشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامی ګوند او یو شمیر نورو له ازادۍ لاریون سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د لاریون د روانې اکتوبر میاشتې په 28مه د کراچۍ له سوراب ګوټ ښار څخه روان شو، او د اکتوبر په 28مه پنجاب ایالت ته ورسید. مولانا فضل الرحمن تیر ماښام د پنجاب په ګوجراواله ښار کې د ازادۍ لاریون ګډونوالو ته د وینا پر مهال د صدر اعظم عمران خان د استعفا پر غوښتنه ټینګار وکړ.
نن د هیواد ټول ولسونه سره یو ځای شوي، او د ازادۍ لاریون غوښتنه چې اوس یو ملي ارمان ترې جوړ شوی تکراروي، او هغه دا چې د 2013 کال د جولای د 15مې انتخابات نه مني. د انتخاباتو په پای کې واک ته رسېدلی حکومت نامشروع دی. د پاکستان په جمهوریت کې د داسې حکومت جوړولو ته اړتیا نشته، او موږ د هغه امانت بیرته سپارل غواړو.
اپوزیسیون تور لګوي چې په پروسګنو انتخاباتو کې درغلي شوي او پاوځ لاسوهنه پکې کړي، خو د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون واکمن تحریک انصاف ګوند او پاوځ دا تورونه ردوي. تحریک انصاف ګوند ویلي دي چې خپله 15 کلنه دوره به پوره کوي او د ازادۍ د لاریون د ګډونوالو هغه غوښتنه به ونه منل شي چې وایي عمران خان د استعفا وکړي. استعفا د لاریونوالو له څلورو غوښتنو څخه یوه ده. د پاوځ له لاسوهنې پرته له وخته مخکې انتخابات، د اساسي قانون د اسلامي موادو عملي کول او د سیاسي بندیانو خوشي کول د دوی درې نورې غوښتنې دي.
دوستانو، په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. پکې د خبرو شو خبرونو او ریپورتونو تفصیل هر وخت او هر کله زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یو بل نیم ساعت خبري مجله پاتې ده چې د وړاندې کولو لپاره ارش همایون په سټډیو کې دی.
تشکر.